خوشحال لريو قدرمن او اوریدونکو السلام علیکم په دې وروستۍ خبري غړی کې د تازه نجیب عامر او د خبرې نویان د فرخنده ستر کلی ته دا پروګرام چې د پدې کې د پښتون فاسین یو نړۍ پاړه ریپورټونه خبرونه تبصرې او شننې اوریدلی شئ خو د دې هر څه نه وړاندې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته چې فرخنده سرې تاسو
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټی کې تیر ورځ په جنوبی وزیرستان کې په یو ماین چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي. د بنو خیلو په جاني خیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج نن هم دوام لري او نن د عمان په خلیج کې د ایرانی سمندري ځواک یو لوی بیړۍ د اور لګیدو وروسته ډوبه شوې ده. د خبرونو تفصیل په جنوبی وزیرستان کې ویماین چاودنې درې ماشومان بجلی او دوه نور یې زخمیان کړی دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د تحصیل لدا په تنګي بوتینځای کې ماشومانو لوبې کولې چې په ځمکه کې خخ بم ور باندې وچاودید. وژل شوي ماشومان هلکان دي او په زخمی شو کې یوه ماشومه هم شامله ده. د دوی عمرونه د 15 نه تر د 12 کالونو په منځ کې ښودل شوي دي. تر دې مخکې هم په سیمه کې د ماین چاودنو پیښو کې ماشومان وژل شوي او یا هم مازوره شوي دي. د پاکستان حکومت او پاوس په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې د ماینونو د پاکولو کار روان دی. بلخوا وزیرستان له ماینونو پاکول د پښتون تحفظ مومنټ په غوښتنو کې یوه ده. د بنو په جاني خیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج نن هم دوام لري. د سیمې خلکو د مې په یو درشمه وروسته له هغې پر لټ پیل کړ چې وسلوالو د جاني خیلو یو مشر ملک نصیب خان ووژه. دوی د مړي له ښخولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت په سیمه کې د امن راوستلو په اړه پر شوي لیکلي تړون عمل وکړي. تر دې مخکې په مارچ کې د څلورو ځوانانو د وژنې خلاف د جاني خیلو اوسیدونکو پر لټ وهلی وو. د دوی د تازه پر لټ په اړه د بنو پولیسو او انتظامي لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ریډیو تا ویلي چې له پرلتوالو سره یې خبرې اترې پیل کړي دي او د امن باوري کولو لپاره به اقدامات کیږي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. وزیر اعظم عمران خان د جون په لومړۍ نیټه د کوټې سټاف کالج ته د ورتګ وروسته زیارت سیمې ته تللی او هلته یې قبایلي مشرانو ته د وینا پر وخت وویل چې حکومت یې د بلوچستان جنوب غربي سیمو د پرمختګ لپاره شاوخوا 500 ارب روپۍ ورکړي دي. عمران خان زیاته کړه چې حکومت یې هڅه کوي د خیبر پښتونخوا او پنجاب غوندې د بلوچستان ولس ته هم د صحت کارت سهولت ورکړي. پر دغه کارت په سرکاري روغتونونو کې یو مریض تر 300 روپو پورې خپل علاج وړیا کولی شي. بلخوا د بلوچستان د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت د بلوچستان مسلې له پامه غورځولې دي، خو په زیارت کې د وینا پر وخت وزیر اعظم اویل د بلوچستان پر مسلو خبر دی او کوشش کوي چې د سیمې امنیت او پرمختګ ته زیات پام وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په جلال آباد کې نن سهار شاوخوا 10 بجې د ملي امنیت ځانګړي کتې په کاروان چاودنه شوې چې لامل یې دوه ولسی تنه وژل شوي او د یو پوځي په ګډون 10 ولسی کسان پکې زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی مشال ریډیو ته وویل چې ټپیان پر وخت ننګرهار روغتون ته وړل شوي دي او زیاتوي چې د ټولو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. اخوا په کابل کې پرون ماښام په دوه چاودنو کې لږ تر لږه 10 ولسی تنه وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. ځایي پولیسو بیگانه وخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی چاودنه ماښام 9 بجې د اهل بیت جومات مخه ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته سیرمه په یو کوسټر وشوه. تقریبا یو ساعت وروسته په یو بل کوسټر باندې هم ورته چاودنه وشوه. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. او بل خبر دا چې نن د جون په دویمه سهار وختي د عمان په خلیج کې د ایرانی سمندري ځواک یو لوی بیړۍ د اور لګیدو وروسته ډوبه شوې ده. د ایران د سرکاري میډیا تر مخه د دغه پیښې وجوهات لا هم مخ ته نه دي راغلي او د بیړۍ ټول عمله ژغورل شوی او محفوظه ده. د ایران سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي هغه بیړۍ چې اور یې اخیستې د خرق په نوم د یوې بلې بیړۍ مرسته کوونکې وه. د دغه بیړۍ نوم د ایران د هغه جزیرې په نوم ایښودل شوی چېرته چې د ایران د تیلو مرکزي ټرمینل دی. د سرکاري ټلویزیون تر مخه دغه اور د نیمې شپې وروسته تر 2 ساعتونو پورې دوام وکړ. دغه بیړۍ د ایران د جسک بندر سره نږدې ولاړه وه چې د ستراتیژیکي هرمز تنګي سره نږدې د تهران نه 1200 کیلومتره لرې جنوب شرقي اړخ ته په عمان خلیج کې راځي. دا خبرونه
فرخنده ستوا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې خبري غړې کې مهم ریپورتونه درته لرو. ځینې ریپورتونه یې دالي د تاجکستان ولسمشر پاکستان ته تللی تازه معلومات په خپل خبري اعلان کړو. د جنوبي وزیرستان لدا تحصیل کې د ماین چاودنې 500 ماشومانو ته مرګ جوړولې. بلوچستان ته د سفر په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي دا غزې خلکو ته د صحت کارډونه ورکوي. هلته پاکستانی خبریالان وایي سر او مال یې خوندي نه دی.
پاکستان چونکی پیو خبر آپ بالکل راضی دے چھپن چکے پر جمہوری نظام دلان دے جن خلق کی رگی لیکن پاگا جمہوری نظام کی کچرے میڈیا دا باہر کلیشن میں بیا خوزن گرم چھتا گا پیو جمہوری نظام بھی
د زنو نورو ریپورتونو ترڅنګ به دام واورئ چې د پښتونخوا حکومت په خبر کې د بالیوډ ستورو کورونه واخیستل.
دا ټول کورونه چې په خپل اصلي حالت کې موجود وو نو په دې وجه باندې د نظر لاندې مو او د هغې پر هلې ځلې وشوې.
دا د دلیپ کمار او د راج کپور حویلۍ وې چې حکومت واخیستې وایي چې موزیم به ته جوړوي. دا نور ریپورټونه په دې غړی کې اورېدل شي. راسره پاتې شي. اوریدونکو ورزو اسلام آباد ته د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان نن په دورزنی سرکاري دوره اسلام آباد ته رسیدلې. دا چې هلته به څه مصروفیت وي زمونږ همکار طاهر خان همدا شیبه له اسلام آباد را سره دی. طاهر خان صاحب د تاجکستان د ولسمشر اسلام آباد ته د درتلو څه تازه جزئیات لري تاسو؟
ډیره مننه ستاسو. د تاجکستان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې خبرې کړې دي او د خبرو وروسته بیا دواړو هیوادونو ځینې شعبو کې د همکارۍ تعاون لپاره ځینې معاهده هم لاسلیک کړې دي. او کله چې دواړو مشرانو خبرې کولې یو خبرینې ناستې ته د غونډې وروسته عمران خان خو یو دا خبره وکړه چې دواړه هیوادونو پاکستان به تاجکستان ته وسله هم ورکړي چې کوم پاکستان کې په خپل باندې دې رګه جوړي. یو دیوانه ته خبره وکړه او نور چې کوم معاهده باندې لاسلیک شوي دي معاهده نو پاره کې خوتن د ځنی په هنتونو په تاجکستان کې او پاکستان کې دا غي مابین د همکارۍ او تعاون شوه. دا دغه رنګي د پاکستان د زری لکه د کویټې او لاهور او سیالکوټ چې کوم د سوداګرو تاجرانو کوم اتحادیه دي چېمبر اف کامرس تاغه او دغه رنګ په تاجکستان کې دغه رنګ اتحادیه دي د سوداګرو د غي مابین تجارت زیاتولو لپاره دغه معاهده شوه دي. او عمران خان سره د خبرې کول د افغانستان دغه اشاره وکړه چې دا کله سیاسي حل شي د مسله حل شي نو بیا د پاکستان او تاجکستان لپاره یو ښه موقع ده چې تجارت د افغانستان د لارې هم وکړي او دواړه سیده تجارت هم وکړي. عمران خان بل خبره وکړه چې افغانستان کې د یو داسې حکومت جوړ شي هغه ته اړتیا ده چې هغه کې ټول غړې شامل وي او افغانستان یو وار بیا د ګډوډۍ داغه مخه ونیول شي. د غرنګ د تاجکستان ولسمشر بیا په خپل هغه چې کړه خبرې کولې نو هغه هم وی چې پاکستان ته د ډیر زیات یو قابل اعتماد ملګری وي او د دواړو هیوادونو مابین تجارت هغه باندې چې دغه اضافه ده. دا وخت پاکستان او تاجکستان مابین تجارت ډیر کم دی. بیا پکې دا موږ د تاجکستان دا خواهش ته چې هغه د کراچۍ او گوادر بندرونو ته هغه ته رسائی دی سامانون تزی او دغه رنګ نورم بنیادی خبره پکې د تجارت او مال ترګره پر ضد باندې هم دواړو مشرانو وې چې دوی یو بل سره به همکاري کوي.
مننه تر خان صاحب. تاسو ووریدل چې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان نن اسلام آباد ته د دوه ورځو په رسمي سفر ورغلی او له هغه سره یو لوړ پوړی وفد هم دی او دواړو خواوو په تجارت او په نور معاملاتو باندې خبرې اترې کړې دي. لوی د میروسته نور رپورټونو ته ادامه ورکړو.
د مشال ریڈیو د پان شنبی یاد زیارت اورزی 19 پروگرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
اوریدونکو د سبانیو خبرونو تفصیل مو اوریده. پرون د جنوبی وزیرستان د لدا تحصیل په تنګی بودینځي سیمه کې د ماین چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د سیمې پولیسو د پیښې پخلی کړی. په قومي سملې کې د سیمې خلکو یو استازی وایي نه پوهیږي چې حکومت ولې د ماین چاودنو موضوع جدي نه اخلي. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي دوی تیار دي چې د وژل شوو ماشومانو له جسدونو سره په راولپنډۍ کې د پوځ د مرکزي دفتر مخې ته احتجاجی پرلت وای. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکي وای چې پوز د ماینونو پاکولو چارې روانې کړې دي. د اشتیاق مسجد رپورت.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادا سیمې تانگی بودینځای کښې 13 ورځ مزدیګار مال د ماین چودنې په نتیجه کښې درې ماشومان وژل شوي او دوه سخت پرهار ژلي شوي دي. د تانگی بودینځای کلي اوسېدونکی امان الدین د دغې ماین چودنې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
وزن کې چیرې بام اندلای دی چې سپرینګ یې زنه تکواله ده په دغه شی باندې سره ډاس شاګی دی دوه په مو کاورا تا ختم شول یو ما کین تر ور سوال یو ختم شول دا دوه ورځې په ډیرا ته وخت یې خان څه نشته مری
د دغه پیشه په باراکښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي خبرې هم وار وایي.
دا د ماشومانو دا چې نو د کولې آل دی لند ماینو په موقع په کې دوه ماشومان مړ شو دا د درې شخصیانو هغه یو زخمي تر کې اوس مړ شو. دا تقریبا راغلی دا 5:30 بجې
په ماین چودنې کښې وژل شوي ماشومان د حکیم عبدالصمد او عادل په نومونه پرهر ژلي شوي د مسکان او عبدالقادر په نومونه پېژندل شوي دي. عمرونه یې د 5 کالونو نه تر 12 کالو په منځ کښې وشول شي. سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین ویایي چې نه پوهېږي چې حکومت د ماسی د سیمې کښې په مځکه کښې خوندي ماینونه ولې نه صفا کوي.
تر کو کمانډر پر مو درخواستونه ورکړې دي ملاو شوی نه پوهېږي چې دی د په دا پر توجه ولې نه ورکوي. آیا دا د میز د خلکې د بام د پټاوول نه چې دی د تکلیف ورسېږي پخوا شلېږي. د حکومت خو داسې ما اورېدو چې دغه مینه دې صفا کړو. د حکومت نه مطالبه کوه چې د خدای دپاره د دغې مل د عین په خاطر د خلکو د حقوقو په خاطر د دغه څه باندې بحث وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر دوست محمد مسید ویایي چې په سینټ کښې او په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي دغې ماینونه په مسلاو خبرې کوي.
چې دا به څوک راځي درې وړکي د ویډه شهیدون شو او دوه شدید زخمین دي. جرمن موشن جوړ کړه دا امپورټنت خبر چې خبرې خو درته پوه کړ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی شاه فیصل غازی ویایي چې که د وژل شوي ماشومونه ورسا په ماین چودنې کښې مړه شوي ماشومونه مړي دوی ته حواله کړل بیا دوی په راولپنډي کښې د جی ایچ کیو مخې ته احتجاجي درنې کښې پلاتی وایي.
د ماکین څوره ملګري دي هم ځایونه رسولي دي د دوی چې کوم قومي مشرون دي یا د کوم غمزپلې قبیله دو دغې سره دوی په مشوره باندې شیری دي که چېرې د ده بچونو رو کړل چې میژو مستقل د جی ایچ کیو مخامخ یوه درنه کښېنه وي چې څو پوره د ده دا به مینه چې ده د میژ د په وطن شې شخ کړي دي یا چولې دي د څو پوره صفه کړي نه وي په دره پوره د میژ احتجاجي درنه بیا شیری وي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمیر په مطابق سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي د ماینو چودنې په نتیجه کښې 270 کسان وژل شوي پر هر ژلي شوي دي چې زیات شمیر پکښې د وړې وړکي او جنکو دی. خو د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه او په سیمه کښې میشت پوځي چارواکیو د دغې شمیر په برعکس یې څه هم ویلي نه دي. او ډیپټي کمیشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ د بمونو شنډ کولو ټیمونه په مځکه کښې خوندي د دغې ماینونو صفه کولو چار راونه کړې دو. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان.
سم له شمالي وزیرستان رپورټ لرو. د پولیسو ضلعي انتظامي چارواکو په وینا پرون د شمالي وزیرستان په میرالي کې وسله والو د مرستيال کمشنر شهید علي خان پر ساتونکو ډزې وکړې او تښتېدل. د پولیسو مشر وايي په حمله کې یو ساتونکی چې پولیس سرتیری او یو بل عام کس وژل شوی او درې پولیس سرتیری ژوبل شوی دي. نوموړي زیاته کړې چې د حمله کوونکو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په وروستیو کې وخت په وخت د نامنې پیښو زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. عمر وزیر رپورټ لري.
د ضلعي انتظامیه چارواکو او پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په وینا تیره ورځ د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان په سیکیورټي سکواډ یا ساتونکو قافله باندې میرالي کې وسلوالو برید کړی. یو ساتونکی پولیس والا او یو بل راهګیر یا همکس پکې وژل شوی. درې پولیس سرتیري په دغه برید کې ژوبل شوي دي. د مرستیال کمشنر شاهد علي خان په وینا هغه خوندي دی. د پولیسو مشر او ضلعي انتظامیه چارواکو وویل مرستیال کمشنر لمیرام شان بنو ته تللی و چې پېښور ته ستون شو. د ساتونکو قافله یې میرام شاه ته په وپسي وه چې میرالي ای پی سیمه کې وسلوالو پې برید وکړ. د پولیسو په وینا بریدګر د حملې وروسته تښتېدلی. ژوبل شوي سرتیری یې روغتون ته انتقال کړي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور او مرستیال کمشنر په وینا د حمله کون کو لپاره چاپی لګیا دي. هڅه کړی چې حمله کون کی زره انجام ته ورسوي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي او وسلوال بریدونه زیات شوي. وخت په وخت د سړک غاړې بامی چاودنو کې هم امنیتی سرتیری په نخښه شوي دي. شمالي وزیرستان کې پر روان کال کې سلور ویش هدفي بریدونه تر سره شوي چې ګڼ کسان پکې وژل شوي دي. سیما کې د نامنۍ ضد وخت په وخت غږ پورته کیږي، جرګې کیږي، پرلت شوي. ځایي ولس د امن باورې کولو غوښتنې تکرار کړې، خو حکومت او فوج په وار وارې دعوې کړې چې د غلطۍ امن تر ډېره حده پر ځای کړې. د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
له هغه وروسته چې سن های کورټ په قومي سملې کې د جنوبي وزیرستان د منتخب استازي او د پښتون ژغورني غورزنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړ، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون پر ټویټر ولیکل چې د سن اعلی وزیر د علي وزیر پر ضد له جوړې مقدمې نه خبره ساتل شوی. بلاول ویلي چې په پاکستان کې حتی د خلکو منتخب استازي هم که خبره کوي نو له مشکل سره مخ کیږي. پر علي وزیر تور دی چې تیر کال په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورزنګ په یوه جلسه کې د پاکستان ریاست ضد خبرې کړې وې. علي وزیر او پی ټی ایم دغه تورونه رد کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټي مخکښانو د علي وزیر پر ضد مقدمه او هغه په بند کې ساتل غندلي. د نیاز علي رپورټ.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د قومي سملې غړی او د پښتون ژغورني غورزنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت د خواص رد کېدلو د فیصلې رستو ویلي د قومي سملې د موجوده غړي په ضد د مقدمې څخه د سن صوبي منتخب وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی وو. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د جون په لومبۍ نیټه په ټویټر ویلي په ملک کې د منتخب اولسي استازو د اظهار رائے د ازادي حق محفوظ نه دي او د چا سره د اختلاف یا اتفاق په صورت کې به نوکي او اختلاف کول غمل وی. سن های کورټ په ډومبی جون د علي وزیر د ضمانت په خواص محفوظ کړي فیصله اورولي او د هغه ضمانت یې رد کړی دی. سن های کورټ په 15 مارچ د علي وزیر د ضمانت په خواص فیصله محفوظ کړی و. پی ټی ایم وایي د علي وزیر د ضمانت خواص به سپریم کورټ توړي. پخوانی سېنېټر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبي صدر عثمان کاکړ وایي په پاکستان کې د یو پوځي امیر پرویز مشرف د پاره یو قانون او د یو پښتون اولسي منتخب نماینده د پاره بل قانون کارول کیږي. د علي وزیر د ضمانت د خواص رد کولو د فیصلی پاړه مشال ریډیو سره په خبرو کې عثمان کاکړ اویل
گرفتاری ډیر زیاتوب اوس پر د باندې کیس جوړ کړی د بغاوت او د مختلف بیا جیر تا دا دا زمانه تلول کشنخا میرون پارتی دا دریزی زمده دی مزمت کو جنرل مشرف ساغا این فرمانه کری مشرف سدی و گانتم جیر تنا دیتلی منا دا اشتبلشمنت دا اوپرس دا این فرمانه کی دا غصر دار ہویا اور سوک سی دولس و دا پارلمنت کو دا خپل کام دا خپل وطن دا تراغره خلاف دا غصر دار ہویا منا پختون دین و دار ہویا
بیا دا عوامی نیشنل گند د خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک وائی د دې مقدمه نه سرګنډیږي چې په پاکستان کې د اظهاري رائے ازادي نشته پارلمان سرلوړ وي خو په پاکستان کې سرلوړ نه دی مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل په پاکستان کې د پنجاب نه پورته کیدونکي غږ سره یو او د پختون د غږ سره بل سلوکیږي
دلته پارلیمان هغه سے بالا دست نه دی دا آواز د پنجاب د خلینه کا پورته کیږي هغه سره بیا دا سلوک نه کوي کم سلوک چې دلته بیا پښتنو سره کیږي عوامی نیشنل پارٹی ډیره زیاته واضح ده حکمرانان چې دا به تنقید برداشت کوي هر تنقید ته خو د شک په نظر باندې قتل دا مناسب خبر نه ده
واکمن پاکستان تحریک انصاف گند او مسلم لیگ نواز گند بیا پدی اڑا تروسا سندی ویلی پختون ژغورنی غورزنگ تیر کال د دسمبر پشپگما د کراچی په سوراب گوٹ کی جلسہ کڑی وا چې په زرګونو خلق پکی شریکو دا پی ٹی ایم دغه غونډی ته د علی وزیر سره منظور پشتین محسن داول او نور هم ویناګانی کړی وی او بیا په 8 دسمبر د سوراب گوٹ پولیسو د هغوی په ضد مقدمه درج کړی وا علی وزیر تیر کال د دسمبر پشپاړه سما په پیښور کې نیولې شوی وو او بیا کراچی ته استولې وو په قضیه کې پولیس په علی وزیر او په مرګروی د تیر کال د دسمبر پشپګم نیټه په کراچی کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د جلسې په محل د ریاست ضد د ویناګانو تور پوری کړی دی پښتون ژغورنی غورزنګ هم دا تور ردوي او وای چې په سیمه کې نه امن لپاره او دوی د پښتنو حقونه غواړي نیازلی مشال ریډیو کراچی
د پاکستان وزیر اعظم پرون بلوچستان ته د سفر پر محل د هغې صوبې خلکو ته ویل د هغوی حکومت د ځینو نورو صوبو په شان د بلوچستان صوبې خلکو ته هم د صحت کارډونه ورکول غواړي خو د صوبې ځینې اوسیدونکي او د اپوزیشن ګوندونو سیاستوال وایي د پاکستان مرکزي حکومت بلوچستان صوبې ته کمه پاملرنه کوي له کوټې ایوب ترین رپورټ لري
وزیر اعظم عمران خان کوټ سٹاپ کالج کې د فوج و جګړو مشران ته د وینا کولو وروسته د سنوبر په ځنګل شایسته غرنی او سړې سیمې زیارت ته رسیدلې وو هلته په یوه دستور کې و قبایلي مشران ته په خپل وینا کې وویل چې مرکزی حکومت بلوچستان و سویل لویدیځو برخو ته د ترقی لپاره شاوخوا 500 ارب روپۍ ورکړي دي
جس طرح پنجاب اور پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ دیا گیا آپ کو بھی بلوچستان میں ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ دینا چاہیے
وزیر اعظم عمران خان وایي چې څر ډول په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې هیلث کارډ ور کړی دی دغه ډول د بلوچستان هر خاندان ته پکار دی چې هیلث کارډ ورکول سي د دې لوی فائدہ هغه وخت زیات رسیږي کله چې په یو کور کې کوم ناروغي راشي نو هغه وخت په غریب کورنۍ باندې یو عذاب راشي عمران خان زیاته کړه چې اوسنی حکومت د خیبر پښتونخوا و نیمې آبادی ته هیلث کارډ ور کړی دی څوک چې تر لس لک پورې مفت علاج کولای شي بل خو ته د دې اختلاف له لوري ول سي ودی چې د وزیر اعظم عمران خان د اوسنی دورې څخه د بلوچستان لسمایش سوی دی بیا په خاصه توګه د بلوچستان په شمالي برخو کې دغه پښتني سیمو لپاره څه ځانګړی اعلان نه دی سوی د کوم چې هیله کېدله په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د جون په دویم نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې د زیارت سنځاوي سړک د جوړولو منظوري تیر حکومت ورکړې و
نه ملازمتونه راکړې دي نه ډیمونه راکړې دي دوی نوشتیانې د زیارت غه د فارش نوشتي او د مسخیل غه د لایف سټاک د مالدار یونیورسٹی دا تیر حکومت کې موږ روان کړی وو په اسلام آباد کې عمران سره له دای و درول
د زیارت دورې څخه لمخه په سٹاپ کالج کوټه کې د پاکستان د فوج و جګپړو مشران ته خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې موږ یو داسې پاکستان جوړول غواړو چیرې چې د قانون حکمرانی وي او خلکو ته بل څه توفیر انصاف ورسیږي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي په دې هیواد کې د خبریالانو حقونه او د هغوی ژوند خوندي نه دي دوی په وروستیو کې پر یو شمېر خبریالانو د حملو پیښو په یادولو وایي چې حکومت باید پر هغوی د تشدد او د غږ خاموشه کولو خلاف اقدامات وکړي دا خبریالان له هغې وروسته دا اندېښنې څرګندوي او له حکومته غوښتنې کوي چې څو ورځې وړاندې په مرکز اسلام آباد کې څو کسان د خبریال اسد علي تور پر کور ورننوتل او پر هغې تشدد د دې پیښې پر ضد د ځایي خبریالانو د تیرې جمعې ورځې په احتجاجي مظاهره کې نومیالي خبریال حامد میر د تور لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. خو د اتوار په ورځ جیو نیوز ټلویزیون حامد میر د روانو چارو له مشهور خبرونې کیپیټل ټاک له کوربتوبه لرې کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې حامد میر د حکومت په وینا له دندې نه دی لرې شوی او دا چې پر اسد تور د حملې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې.
په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقوقو ادارې مشر اقبال خټک وایي د خبریالانو پر ضد پیښې د بیان ازادۍ مخنیوي او د بې ځایه سنسرشپ دوام د هیواد د راتلونکي لپاره د اندېښنې خبره ده. نوموړي د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې سه مودې راهیسې په پاکستان کې په خبریالانو د تشدد او د غی د غلي کولو پیښې کیږي خو حکومت یې خلاف هیڅ ډول اقدامات نه کوي.
پاکستان کې خو دا سره روان دي. غیر خیر دې چې موږ لا سعودي عرب دې شو لا د چین دې خو یا په ټوپی جوړ شو چې چرته د حکومت نظر به صرف پخت راځي او د مخالفینو نظر به باندې پابندي. پاکستان چونکې په یو خبره خو بالکل راضي دی چې دلته کې به جمهوري نظام د لاندې ژوند خلک تېروي، لیکن په هغه جمهوري نظام کې که چېرې میډیا د بهر کړې شي نو بیا خو زه نه ګڼم چې هغه به یو جمهوري نظام دی. د هغه خلک چې په میډیا ګزارنه کوي هغه حکومت ته نه ښکاري.
اقبال خټک دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مې په یو دیرشمه خبریال حمید میر مشال ریډیو ته ویل چې جیو نیوز د کیپیټل ټاک په نامه د خبرونې له کوربتوبه لري کړې دي او لاغې د مې په 9مه په اسلام آباد کې د خبریالانو د مظاهرې پر مهال د وینا سپیناوي غوښتې دي. حمید میر په دغه وینا کې په استخباراتي ادارو تور پورې کړې و چې په خبریال اسد علي تور د مې په 15مه په حمله کې لاس لري، خو بیا د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزارت د مې په 13مه په یو بیان کې ویل چې ISI په تور په حمله کې د ککړتیا تورونه ردوي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د جون په لومړۍ نیټه خبریالانو ته ویل چې په اسد علي تور حمله کوونکو د نیولو لپاره هڅې روانې دي او د حمید میر خبرونه دوی نه ده بند کړې.
مجھے امید ہے کہ اسد تور کے کیس میں ہم حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے.
زما امید ده چې د اسد تور په پیښه کې به موږ حقیقت ته ورسیږو. نادرا ایف آئی اے او پولیس په ګډه پلټنې کوي. د حمله کوونکو د ګوتو د نښو پلټنې روانې دي او د درې حمله کوونکي که درې څلور ورځو کې معلوم نشول نو بیا به موږ اشتهار ورکو. په دې کې موږ یو تن نیولو ته نږدې شوي یو. د دې کسانو نیول ځکه هم ضروری دي چې ځینې خلک د خپلو بهر ملکیانو مالکانو خوشحالولو لپاره بې ځایه زموږ حساسې ادارې په نښه کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې له دې وړاندې خبریال طلعت حسین، نصرت جاوید، مرتضی سولنګي او متی الله جان د ټلویزیونونو له نوکریو وتلي او یا یې نوکری ختمې کړل شوي دي. په پاکستان کې د بیان ازادۍ مدافع او خبریال عدنان رحمت بیا وایي حکومت ویلي چې د صحافیانو د لری کولو معاملات د رسنیو او خبریالانو ترمنځ ده، خو په پاکستان کې رسنۍ د عام وګړي د رای اورېدو هیڅ اختیار نه لري.
حکومت
د حکومت دا یو تګلاره ده چې سنسرشپ زیات کړي، ځکه چې د موجوده حکومت د تیرو دوه حکومتونو پرتلا د تنقید زغملو ماده ډیره کمه ده. په پاکستان کې کړنلارې یوازې ولسي حکومت نه بلکې ریاستي ادارې هم جوړوي. د دې پالیسیو چې کله په ولس اغیز کیږي نو بیا خو به بحثونه هم کیږي. ولس له میډیا د رښتیا اورېدو تمه لري. په پاکستان کې روزانه په 24 چینلونو له 140 نه زیات د روانو چارو پروګرامونه کیږي او په دې کې ریاست خپل کسان کې نوی د میډیا ادارو سره دا اختیار نوی چې په خبرونه کې به میلمانه څوک او سوالونه څوي. بیا د سنسرشپ په ذریعہ رسنۍ نور محدود کړي او چې کم کوربا آزاد خبرې کوي نو هغه له خبرونه لري کړي.
د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مې په 20مه په قومي اسمبلی کې د خبریالانو د خوندیتوب بل وړاندې کړی وو. خبریال متی الله جان چې د 2000 کال په جولای کې د شاوخوا 12 ساعتونو لپاره تختول شوی وو د جون په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته ویل چې باید حکومت د خبریالانو غږ غلي کولو پر ځای په غوږ د شوي تشدد او حملو پلټنې وکړي.
رسنۍ سره داسې مخکې هم شوي دي او زیات فشار به د اسټبلشمنټ له اړخه وو. د خبریالانو د تحفظ بل د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم د هغه آرډیننس پر وړاندې هسې یوه دوکه ده چې له مخې به یې خبریالانو ته سزاګانې ورکول کېږي. که دا آرډیننس منظور شو نو دا به د خبریالانو لپاره یو تور او خطرناکه قانون وي.
د پاکستاني رسنیو له مخې چارواکي دا دریس لري چې پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي آرډیننس به خپلواکه، شفافه او مؤثره وي او د ډیجیټل میډیا په ګډون به په ټولو رسنیو لاګو کیږي. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقونو اداري مشر اقبال خټک ویلي چې د 2000 کال اپریل راهیسې په پاکستان کې په خبریالانو د تشدد یو سل اته څلوېښت پیښې ثبت شوي دي چې پکې د بېلابېلو تورونو په سر د رسنیو د کارکوونکو بندي کول هم شامل دي.
د نسا اجمل د همدې رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې پېښور کې د مازیګر 5:30 شوې دي. فرخندا اسد سټوډیو ته راغلې، له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
په جنوبی وزیرستان کې یوه ماین چاودنې درې ماشومان وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل لدا په تنګي بودینځای کې ماشومانو لوبې کولې چې په ځمکه کې ښخ بم ورباندې وچاودېد. وزیرستان له ماینونو پاکول د پښتون تحفظ مومن په غوښتنو کې یوه ده. بلخوا د پاکستان حکومت او پوست په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې د ماینونو د پاکولو کار روان دی. د بنو په جانیخیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج نن هم دوام لري. د سیمې خلکو د مې پر 1:30 وروسته له هغې پر لږ پیل کړ چې وسلوالو د جانیخیلو یو مشر ملک نصیب خان ووژه. دوی د مړي له ښخولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت دې په سیمه کې د امن راوستو په اړه پر شوي لیکلي تړون عمل وکړي. وزیر اعظم عمران خان د جون په لومړۍ نیټه د کوټ سټاف کالج ته ورته وروستو زیارت سیمې ته تللی او هلته یې قبایلي مشرانو ته د وینا پر وخت وویل چې حکومت یې د بلوچستان جنوب غربي سیمو د پرمختګ لپاره شاوخوا 750 روپۍ ورکړي دي. عمران خان دا هم وویل چې حکومت یې هڅه کوي د خیبر پښتونخوا او پنجاب غوندې د بلوچستان ولس ته هم د صحت کارت سهولت ورکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې نن سهار د ملي امنیت ځانګړي کتې په کاروان چاودنه شوې چې د عملې دوه ولسي تنه وژل شوي او د یو پوځي په ګډون لس پولیسي کسان پکې زخمیان شوي دي. د دغه پیښې ذمهواري چانه د امنیتي خوا په کابل کې پرون ماښام په دوو چاودنو کې لږ تر لږه لس ولسي کنه وژل شوي او 14 نور زخمیان دي. د دغه پیښې ذمهواري چانه د منلي او نن د جون پر دویمه سهار وختي د عمان په خلیج کې د ایراني سمندري ځواک یو لوی بیړۍ د اور لګیدو وروسته ډوبه شوې ده. د ایران د سرکاري میډیا تر مخه دغه پیښې وجوهات لا هم مخې ته نه دي راغلي.
دا و فرخند اسد چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ریدونکو کر سره پاتې شوې نو په دیني مای کې مهم رپورټونه را سره دی. یو رپورټ په کډام دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور کې د بالیوډ د ستورو دلیپ کومار او راج کپور حویلۍ واخیستی. وایي چې له ضروري مرمت نه وروسته به دا د موزیم په بڼه د خلکو نندارې ته وړاندې کوي. اوس هم یو بل رپورټ. د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ورباندې خبر دي. یان سټولټنبرګ تیره شپه د ناټو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرنس وروسته ویل دوی د دغو خطرونو پر وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکاري غور کوي. د زیات تکړه کس هم په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته رسیږي خو د دوی ملکی مرستې به روانوي. نور د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د ناټو سرمنشي وایي تر دوو لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای مومي خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing.
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درکوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناټو سرمنشي ویلي چې د ناټو ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولټنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناټو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
The wazirano pa di ghanda ki ham da sargan paigham warkal shu chi dui ba afghanistan da mulatar da dawam da prikri mulatar kawi pa afghanistan ki ba da narewal tholani da huzur dawam ta sahulat barabarawi aw da kawal narewal da gar mulatar ba kawi la afghanistan da watlo prikra asana na wa موش تر دو لسی زور است د خپل ماموریت د پای تر سوالو پریخته وکړه اوس د دی وخت راغلی چې افغانان خپله د خپل راتلونکي مسؤول دي په نهایت کې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بل خو د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیواله ټولنه به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونه داسې وخت کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 23 دوام کوي.
د سالی محمد سالی رپورټ مو اورېده. وروسته د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو اوس په پاکستان کې د کورونا د وضعیت په اړه یو رپورټ. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا په اړه د حکومتي شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د کووېډ 19 مثبتې پیښې ورځ تر بلې په کمېدو دي، خو درېیمې څپې د لومړیو دوو وغو پرتله زیات کسان وژلي دي. ډاکټران د درېیمې څپې پر مهال د زیات نقصان له امله پر حکومتي حفاظتي لارښوونو د خلکو عمل نه کول او په هیواد کې د وایرس د نوې بڼې خپرېدل په ګوته کوي. دا چې د لومړۍ او دویمې څپې په نسبت درېیمې هغې پاکستان کې څومره کسان وژلي، څومره متاثره کړي او دا وخت د وایرس کومې بڼې په پاکستان کې موجودې دي، د دې هر څه په اړه معلومات احمد
که څه هم په پاکستان کې د کرونا وبا د درېمې څپې دوران مثبتې پیښې په کمېدو دي، خو د سرکاري شمیرو تر مخه درېمې څپې د لومړیو دواړو په نسبت زیات کسان مړه کړي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې شمیرې ښایي چې 2021 زیږیز کال د جنورۍ میاشتې ړومبۍ نیټې نه تر د مئی 31 پورې په پاکستان کې کرونا وبا له وجې 10,640 کسان مړه شوي دي، خو د 2020 زیږیز کال د مارچ نه تر دسمبر پورې وایرس 10,160 کسان وژلي دي. د ویبپاڼې په وینا د روان کال په ړومبیو 15 میاشتو کې 4,40,000 نه زیات کسان وایرس ځپلي دي او 4,00,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي، خو د تیر کال په 10 میاشتو کې 4,20,000 نه زیات کسان له وایرسه متاثره شوي وو او 4,50,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي وو. په پاکستان کې د کرونا وایرس ړومبی کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی و او ړومبی تن ترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلي کې مړ شوی و. دا چې د درېیمې څپې دوران د زیاتو مړو او خلکو د متاثره کېدو غټه وجه څه ده، د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا واټ پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی د وایرس نوو بڼو ترڅنګ د خلکو لخوا په حکومتي لارښوونو په صحیح توګه عمل نه کول ښایي.
هیلت ورکرز دي او عام خلک ته په دې درېما چپه کې هغه انتهایی غیر ذمہ دارو د ماسک استعمال چې څنګه موږ بولنې او په دویم چپه کې کوه شانتي د ماسک استعمال نه او دا کم درېما چپه کې چې کوم د وایرس ډیر په تیزی سره بده یو کس نه بل ته لګېدو، دا درېم چې کوم ویریانټو دا د او دویم په مقابله کې زیات هلاکت خیزو.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خور شو، خو د تیر کال په اخیره کې د وایرس یوه نوې بڼه چې لومړی په برتانیا کې سب شوی و بیا د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم خپور شو او د ډاکټرانو په وینا چې د وایرس دغه بڼه ډېر زر نورو ته انتقالیږي. له برتانوي بڼې وروسته بیا په پاکستان کې د جنوبي افریقایي بڼې او د مئی په 9 چارواکو د وایرس د هندي بڼې موندلو خبر ورکړو. پاکستان حکومت په ملک کې د کرونا وبا مخنیوي لپاره د ځینې محدودیتونو لګولو ترڅنګ واکسینو لړۍ هم شروع کړې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر او د کرونا وایرس کنټرول ملي ادارې مشر اسد عمر د مئی په 31 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې 10,000,000 زیات کسانو ته واکسین ورکړی شوی دی.
ویکسینیشن کی ہماری جو مہم ہے وہ تیزی پکڑتی جا رہی ہے.
کرونا ویکسین کمپین ورستر بل پتیزی سر روان دی. بو خواہش لرو چھ دا نور ہم تیز کو د 2023 کال تر پایا 1 کروڑ کسانو تا ویکسین ورکو. د واکسینو لړۍ له دې کبله هم ګړندی کول غواړو چې د راتلونکي لوی اختر پر مهال د وړوکي اختر په شان زیات بندیزونه ونه لګوو.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا واکسینو ورکولو لړۍ د روان کال له فروری میاشتې راهسې روانه ده او په وړومبي پړاو کې د صحت عملیې ترڅنګ اویا کاله او له هغې زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول پیل کړل. خو د وخت تېرېدو سره حکومت د عمر حد په راکمولو سره دا وخت دیرش کاله او له دې پورته عمر کسانو ته کورونا واکسین ورکوي. اسد عمر د مئی په یو دیرشتمه په ټویټر لیکلي، د جون درې مینیټې راهسې به اتلس کاله او له دې زیات عمر لرونکو کسانو ته واکسین ورکول پیلوي، نو د یاد عمر کسان دې زر تر زره ځان رجسټر کول شروع کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پېښور کې د هند د فلمی نړۍ د دوو وتلو ستورو دلیپ کمار او راج کپور حویلۍ واخیستې او پرون د جون په لومړۍ نیټه حکومت د انتقال د کاغذونو ترلاسه کولو وروسته ویل له ضروري مرمت او رنګولو وروسته به دواړه کورونه د لرغونو آثارو په بڼه د خلکو نندارې ته پرانیستل شي. د دلیپ کمار یو خپلوان مشال اډیو ته ویل هغوی د حکومت پر دې اقدام خوشحاله دي. نور تفصیل له پېښوره شهنواز ترکزیره کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د هندي سینما د ستورو دلیپ کمار او راج کپور د پیښور کورونه په قبضه کې اخیستی دي. پرون د جون په اولنۍ نیټه د لرغوني آثارو د محکمې صوبایي ډایرکټر عبدالصمد خان ویلي محکمې د دواړو ودانیو قبضه اخیستې ده او د ودانیو مالکانه حقوق صوبایي حکومت ته انتقال شوي دي. عبدالصمد دغه خبرې د انګریزي ورځپاڼې ډان سره کړي دي او زیاته کړې ده چې د ودانیو د مالکانو نه دغه کورونه د قانون د لاندې انتقال کړي او اوس به دغه کورونه میوزیم او یا لرغوني آثار وګرځوي. د دلیپ کمار اوراره او د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر فواد اسحاق مشال رډیو ته وویل ډېر ډېر خوشحاله دی او دا ځکه چې کله نه حکومت د دلیپ کمار کور اخیسته او لرغونې ودانۍ یې ګرځوله نو دلیپ کمار هم ډېر خوشحاله شوی و.
دلیپ کمار صاحب خو ډېر زیات خواهش و چې راغلی و نو دا خبره د هغه کور باره کې ډسکس شو او زه د هغه پاور اف اټورنی مال راکو په دې سلسله کې چې دا کور د حکومت ته حواله شي په هغه کې لیګل کمپلیکیشن یو نو مونږ لګیا و ډېر محنت مونږ دی کو او د دلیپ کمار صاحب فرینډ او فیملی او وایف طرف نه هغه پخپله خو بیمار دی او ډېر لوی خوشحالي اظهار کیږي چې دا کار فائنلی عمران خان صاحب حکومت کو.
دلیپ کمار د هندی سینما ستور دی. خپل نوم یوسف خان دی او په کال 1902 کې د پېښور په محله خدادات قصه خانه کې پیدا شو. دلیپ کمار تر 1903 پورې پېښور کې ولی ورسره د کور د نورو بندیانو سره د موجوده هندستان ممبئی ښار ته لاړ. په کال 1903 کې یو وار د خپل کور لیدلو لپاره پېښور ته هم ورغلی. د کلچرل او هیریټیج خیبر پختونخوا سکتر شکیل وحید الله خان مشهد رډ ته وویل د صوبایي حکومت لخوا د دواړو ستورو هغه کورونه چې دوی پکې زیږیدلي وو په خپله ولقه کې اخیستل ډېر غوره ګام دی.
صوبه کې چې کوم د نورو د کارانو د کامجد خان د تیز دی او شاهروخ خان چې کوم دی د غبدار د تیز دی دغه شان چې کوم دی نو منوج کمار دی د ابتبادو مسله غټه ده. رجید دی هغه ذاتي کورونه د کپور فیملی نه علاوه او د دلی کمار د دین علاوه چې نور د سونه د کارانو کورونه ځینو غټه تقریبا ختم شوي دي یا په نوي کورونو کې بدل شوي دي. د دواړو کورونو شوم کې په خپل اصلي حالت کې موجود وو نو په دې وجه باندې د نظر
راج کپور هم په کال 1940 کې د پېښور په ډکی دالګنا کې پیدا شو. وروسته چې پاکستان جوړ شو د دوی کورنۍ هم هندستان ته لاړه. د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه د راج کپور کور شپږ مرلې او د دلیپ کمار کور څلور مرلې دی. حکومت د راج کپور کور په 1.5 میلیون روپو او د دلیپ کمار کور په 2.2 میلیون روپو اخیستلی دی. د پېښور خبریال شیرالم شینواری مشال رډیو ته وویل دواړه کورونه قامی ورسه ګرځول ډیر ضروري ځکه چې د دې سره به نوی کول د خپلو پښتنو هنرمندانو نه خبر شي.
دا به بالکل د خلکو په ذهن او په فکر باندې ډیر مثبت ډیر ښه اثر وغورځوي. دا یو دقت ته پیدا شي او فکري چې د کمار په اصل کې یوسف خان چې د پېښور اوسېدونکي وو دا څوک د پېژندګلي به هلته ګایډ کوي. نن سبا ځوان دا ګوري نو ضرور به دا سوچ کوي چې دا زموږ اساسه ده هغې ته به د قدر او د احترام په نظر ګوري.
مشهد ریډیو د خیبر پختونخوا د لرغوني آثارو د ډایرکټر عبدالصمد سره بیا بیا رابطه وکړه خو له هغې خوا څه ځواب نشو میلاو. خو نوموړي د ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د بیا ودانۍ صفایي کولو او د ضروري مرمت نه پس په دواړو کورونو د کتونکو دپاره خلاصولی شي خو په دې وخت څومره لګي دغه معلومات لا هم نه دي خواره شوي. شانواز ترغزې مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په سلورو بجو
په جلال آباد کې د ختیځ زون په لزګونو دینی عالمانو د سولې په ملاتړ جوړ شوې غونډه کې د جګړې لښکېلو غړو غوښتل چې د سولې مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره د هڅې چټکې او تر هر څه وړاندې دي وربند کړي. دینی عالمانو ټینګار کاوه چې اوسنی وضعیت نور افغانانو ته د زغم وړ نه دی او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې په رښتینې توګه کار وشي. له جلال آباده د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ لري.
ل افغانستان د بهرنی ځواکونو لوتلو له بهیر سره سم د دې هیواد په اکثرو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري پر افغان ځواکونو حملې زیاتې شوي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په جلال آباد کې د ختیځ زون لسګونو دینی عالمانو د جون په لومړۍ نیټه د سولې په ملاتړ غونډه کې اوسنی حالت د اندېښنې وړ وباله او په جنګ کې لښکېلو غاړو یې وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د هڅې چټکې او تر هر څه وړاندې دي اوربند وکړي. دې غونډې ته مولوي حمیدالله او مولوي ضیاءالرحمن الله یار په خبرو کې وویل دغه دینی عالمان وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره په افغانستان کې جګړه مشروعیت نه لري. په کار ده چې ټول اړخونه د یو پیاوړي افغانستان لپاره ګډ کار وکړي. په دې اړه مولوي عبیدالله الکوزی وویل په دې غونډه کې د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د سولې په برخه کې د دینی عالمانو رول مهم وباله او له دوی وغوښتل چې وسلوال طالبان د سولې ته وهڅوي. نوموړی وایي روسته تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه. په دې هیواد کې جګړو زور اخیسته، په جنگ کې ښکېلو غاړو ته درانه زیانونه اوښتي، په ګڼو سیمو کې ولسی خلک هم زیانمن شوي او په بیلابیلو ولایتونو کې په زرګونو کورنۍ د جګړو له ویرې خوندي سیمو ته په کډو کولو مجبور شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال رادیو دا روسته خبرې غړې هم زمنګ په موبایل اپلیکیشن کې په ژوندې باندې تاسو اوریدل شي او د نن ورځې چې کوم پروګرامونه تیر شول دا ټول هلته خوندې دي. نو که تاسو نه اوریدلی زمنګ اپلیکیشن هم دا شیبه په موبایل کې خکته کوي او د خبرونه ووري. خوستی ځوانان او فعالان وایي چې د حکومت لخوا دوی لپاره د کار او زده کړو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسه هم نیوکې کوي او وایي چې په دې بهیر کې د وړتیا پر ځای تر ډېر اړیکې پالل کیږي. بل لوري ته چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د ازموینو د برېښنایي مرکزونو په فعالېدو سره د کسانو په ګمارلو کې تر ډېره د فساد مخه نیول شوې ده. له خوسته نجیب الله خیل رپورټ لري.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ یا وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور، پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدني فعال طایب الدین بریال مشال راډیو ته وویل یاد ستونزو ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دوی دپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشه توکو روږدې شوي د هغوی د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او تر څنګ یې هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ته لاسه کوي د هغوی دپاره د عملي کار دپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکارۍ کچه لوړه بولي او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره په روابطو جذبیږي.
د ځوانانو د بیکارۍ کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل عامل دا هم کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلې کیږي، بلکې هلته رابطې پللې کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره د دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته بکار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې د په ضوابطو باندې فیصله وشي نه په روابطو باندې.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکاری ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډېره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستي سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډېره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې، او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفافه شوې ده. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د غیر لارې نه په شفاف ډول سره استخدامي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزی اموایي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندویه مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لویې برخې ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ موریده. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې هیواد د لوړو زده کړو وزارت په مرسته د خیبر پښتونخوا د قبایلي زده کوونکو لپاره 200 بورسونه اعلان کړي دي. دا مرستې د هغو 12 پاس زده کوونکو لپاره دي چې د غربت له وجې مخ ته زده کړې نشي کولی. د پروګرام تر مخه زده کوونکي به د اسنادو ترجمه کولو وروسته په افغانستان کې یو ازموینه ورکوي او کامیاب شو 200 زده کوونکو ته به د افغانستان د 4 لویو پوهنتونونو په بیلابیلو پوهنځیو کې داخلي ورکول کیږي. د قبایلي سیمو زده کوونکي د افغان حکومت دې مرستې ته خوشاله دي. ملیحه میرزاده پی رپورټ لري.
د افغانستان حکومت د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو 12 پاس زده کوونکو ته د دغه هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کړو لپاره وظیفې جاري کړې دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د قبایلي زده کوونکو ګمارل شوي استازي زیارمل حمیدي د مې په 9 مشال ریډیو ته وویل د افغان حکومت لخوا اعلان شوی دا پروګرام د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو هغو زده کوونکو ته د تعلیم جاري ساتلو یوه موقع په لاس ورکوي چې د مالي مشکلاتو له امله سبق ته دوام نشي ورکولی.
دا سکالرشپ دی د افغانستان د حکومت لخوانه د قبایلو سیمو هغه نه چې دوی د تعلیم نه وروسته پاتې دی، نو د دوی دپاره دا یو بیګ چانس دی. دا به فری وي او په زمن کې په دا کې مخکې وختو کې د دې سکالرشپونو تعداد ډېر کم و. د دوغو سیمو د دولسم ټولګیو فارغ کسان کولی شي چې په دغه سکالرشپو کې ونډه واخلي، راشي افغانستان ته په پیله کې خپل قبایلي کارت واخلي،
زیارمل ویل د پاکستانی زده کوونکو لپاره د زده کړو د فرصت برابرولو دغه پروسه نوې نه ده، بلکې د کلونو راهیسې روانه ده. خو دغه په خبره د پخوا پرتله د دغو وظیفو شمیر زیات دی او دا بالخصوص د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره دی. د افغانستان حکومت ورلمخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان د پښتنو لپاره هر کال 104 وظیفې لري چې زده کوونکو ته د کانکور ازموینې وروسته هلته داخلې ورکول کیږي. دا وخت د دواړو صوبو یو شمیر زده کوونکي په افغانستان کې د طب او انجینری زده کړې حاصلوي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت جرګې مشر خیال زمان اورکزی مشال ریډیو ته وویل، د افغانستان حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی او دوی یې شکریا ادا کوي چې د دوی لپاره داسې پالیسیانې لري.
دا جنگ ځپل علاقه ده، دی کې داسې خلک شته دي، داسې سټوډنټان شته دي چې هغه ډېر تکړه تکړه زده کوونکي دي، خو هغوی سره بیا د اف ایس سي لکه مطلب د دولسم نه پس دلته د یونیورسټۍ د تللو خرچې نه وي. نو د هغې دپاره دوی مونږ ته دغه موقع راکړله، نو مونږ ډېر ډېر شکر گزار یو چې هغې په افغانستان په خپله داسې حالاتو کې دی، او د هغې باوجود هم قبایلو سټوډنټانو زمونږ هغه سوچ یا ښه پالیسیانې یا ښه سوچ هغې لري. دې نه مخکې هم لکه د میډیکل سیټونه داسې اسکالرشپ وو، هغه اوس هم شته باچا خان مرکز کې به فارم جمع کېدل.
د خیال زمان په خبره د دوی داسې ډېر ملګري دي چې په افغانستان کې د طب تعلیم مکمل کړي او له دغو وظیفو یې ګټه اخیستې ده. زیارمل حمیدی ویل چې دغه 200 سکالرشپ یا وظیفې د افغانستان په څلورو پوهنتونونو کې په مختلفو شعبو لکه ام بی اے، معاشیات، ادب، قانون، کمپیوټر ساينس او طب کې د زده کړو لپاره ځانګړي شوي دي.
یو د کندهار پوهنتون دی، بل د ننګرهار پوهنتون دی، بل د شیخ زاید چې په خوست کې دی، او بل د کابل پوهنتون دی. 200 سکالرشپونه دي. بیا قانون خدا شاید دی، یعنی آزاد سیالۍ، حداقل باید دغه 200 بورسیو یا سکالرشپونه ته 400 کسان کاندید وي. دا که تر دې ډېر هم ځان کاندید کې هیڅ مسله نشته، خو زمونږ دپاره 200 کسان د جذب وړتیا لرو.
د خیبر ضلع یو زده کوونکی حکیم خان چې تیر کال افغانستان ته د داخلي لپاره ورغلی و، وایي چې هلته نه یوازې سبق مفت دی، بلکې حکومت د رهایش سهولت هم برابروي. دا زیارمن په خبره لسته کوونکو به وروسته لاغې ازموینې اخیستل کیږي چې په افغانستان کې امتحانونه سر ته رسیږي. نوموړي ویل د کامیابو شوو کاندیدانو نتیجې به د ټیسټ یو ورځ وروسته اعلان شي او ټاکل شوی چې د زده کړو بهیر د روان کال په سپتمبر کې پیل شي.
ملیحه میرزاده ریپورت ما اوریدونکو د دې خبرونې ریپورټونه هم دومره و. په تلو تلو کې یو وار بیا د خبرونو لنډیز ته فرخنده سرنه.
په جنوبی وزیرستان کې یوې ماین چاودنې درې ماشومان وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل لدا په تنګي بودینځای کې ماشومانو لوبې کولې چې په ځمکه کې ښخ بم ورباندې وچاودېد. وزیرستان له ماینونو پاکول د پښتون تحفظ مومنټ په غوښتنو کې یوه ده، بلخوا د پاکستان حکومت او پوست په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې د ماینونو د پاکولو کار روان دی. د بنو په جاني خیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج نن هم دوام لري. د سیمې خلکو د مۍ پر 1 وروسته له هغې پر لږ پیل کې چې وسلوالو د جاني خیلو یو مشر ملک نصیب خان ووژه. دوی د مړي له ښخولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت دې په سیمه کې د امن راوستو په اړه پر شوي لیکلي تړون عمل وکړي. وزیر اعظم عمران خان د جون په لومړۍ نیټه د کوټ سټاف کالج ته ورتګ وروسته زیارت سیمې ته تللی او هلته یې قبایلي مشرانو ته د وینا پر وخت وویل چې حکومت یې د بلوچستان جنوب غربي سیمو د پرمختګ لپاره شاوخوا 700 روپۍ ورکړي دي. عمران خان دا هم ویل چې حکومت یې هڅه کوي د خیبر پختونخوا او پنجاب غوندې د بلوچستان ولس ته هم د صحت کارت سهولت ورکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې نن سهار د ملي امنیت ځانګړي کتی په کاروان چاودنه شوی چې د عملې دوه ولسی تنه وژل شوي او د یو پوځي په ګډون لس ولسی کسان پکې زخمیان شوي دي. د دغه پیښې ذمواري چانه د ملي اخوا په کابل کې پرون ماښام په دوه چاودنه کې لږ تر لږه لس ولسی تنه وژل شوي او څوارلس نور زخمیان دي. د دغه پیښې ذمواري چانه د ملي او نن د جون پر دویمه سهار وختي د عمان په خلیج کې د ایراني سمندري ځواک یو لوی بیړۍ د اور لګیدو وروسته ډوبه شوې ده. د ایران د سرکاري میډیا تر مخه دغه پیښې وجوه لا هم مخې ته نه دی راغلی.
دا وفر خنداسد چې تاسو ته د خبرونو لندیس در اورو او اوریدونکو له همدې سره د خبرې غړې او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب عامر او تخنیکي همکار ساخن امیر ته هم درنګ د خبرونو وړاندې په خنداسد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو بیا در سره یو په همدې سپو پاتې شوې د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه به واورئ. تاسو ته یو ښه مازیګر او ښه ماښام غواړو. خوشاله اوسئ او د ځان خیال ساتئ.